چاري په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چخولې چې وايي شعر یو موډل ما مرور شوی وو
بیرته د غبخانه شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې او شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړي
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
چور شم خورم ډیر بدمعاشي طرف ته کش کوي
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزه ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لرو د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شعر بل لوری نثر نه دی ساینس دی د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورستر بل یو ډول سره نشتی کیشي د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساینسي دي په دې اړه له کابل راپور لرو
د افغان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په 8 نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته 10,000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو مشمن ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي د یادونې ده چې په دې ورسیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه وی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وای لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه اسمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کوردستان د حلبچې له کیمیايي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووشل شو د تشای په تقدیر کې لیکل شوی وو چې دنمارک ته بزي او ستر لیکواله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه وچه شعرونه چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
زه تابوګان د هغه شیانو چې باید د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم کزه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
د لیکوال او شاعر او روسته لدی مشهور شو چې په 2018 میلادي کال په دنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په دینمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وشمارل شو او تر اوسه یوازې په دینمارک تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د دینمارک ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلي دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالي په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په دینمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالي د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کې سره چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیسته پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیس کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی. په اړه وایي
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده. خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل دی ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې له خوا پر ښځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله دینمارک ته لاړه 15 کلنه وه. څو کال د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شو.
د کیسې اتل فرمس د یوې محصله لخوا په دینمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. دا سکسان هم نصر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کول خوست د خپل خبريال پوره پور کې اورو.
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدی، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نصر لیکلو او علمی و اکادمیک برنامه تا پام دیر شوائی دی. ده خوز ده شیخ زاید پانتون استاد نورولا خاد آزاده رادیو توایی پا ورسته یو کلونو که ده طول و علمی کرده یو کلتوری او اکادمیک و بنستونو تنگار پا دیده چه ده پختو جبه نصر تا باید پاموشی.
تر پخواه اوس نصر تا دیر پام شوائی دی. ده شوری ده پام شوائی دی. ده تا خو کمپاین وشو، ده تا کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نصر ته پام وکای. مخکې به ک نصر ته پام کیدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اول وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اورېدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درش عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په عاملو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختیا او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوي او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر خوستي لیکوال وایي د ته اړتیا زیاته شوي چې نثر ته پام لرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خبرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بي خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
کاروان صاحب، یو شمیر کرکتون کې وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي. یو دا چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونه او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه وبو پېسکي یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې ترڅنګ فطرتن هم د کار ته به جوړ وي. شعر ته نه فطرتن، د فطرت هم دغه شوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د په هغه پوت کې د په اروا کې د په زړه کې راځي شوی وي راټو کېدل وي.
د فطرت خبره کې دي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اوریدونکو عموما چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی، د غدرې شان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه نو که څبونو غوندې طاقت فرسا یا د سملامت اون کای مشخص پکې نه وي، د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کای په لخوان د ډاکټر ریاست به وي. نو سرسل یو ځکه چې هغه د لکه یو ما یو عاشق د معشوق مینه نه پیږي، د شعر هم د معشوق وو ګرځي او تا ځان د سلیوانه يم کړی، ځان به سید روان کړی او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویشه د هر څه دی
فکر نه کوي چې تاسو ول چې زحمت ډیر نه پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي
دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصول ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی.
او دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید چې د مطالعه کې خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصر شعرونو د خپل وسم د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډیر یو مېر وسم کوي چې ښه شعر په سر کې د شاتو مچې چې ګلونو د ګرځي دا ښه شعر په وسلو په صدا سره له هغه ته ورګرځي.
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي یا ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روس شعرونه څنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوه ویش کلمه د نوې کور نوې ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما دغه سی یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې اغه ما دې پر ستوري کوم کوم نو بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه بخانه شاعري کوم. ما سره په خلاص او ډیر شعرونه نکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زو خوندان په قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړي چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشته.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا دا اوس موږ شیرونه لیکلې دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه د ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلای دی. نو کله کله کچېره دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دوه کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لڅنه یې اثر اخیستی دی یو څور باندې لیکلی دی که داسې شننه وشي دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي. لیکن یو شمیر کرکتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کرکتون؟
داس دا که د خلکو وسواس سړی پام وکړي وسواس سړی خرابوي. هو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وینو. سبا مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل په ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعری پکې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي. کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړی جوړوي. په اصطلاح ښکلا زیږون کې جوړی جوړوي.
ل ژبې کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي. ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډول استعمالوي د ویډیوګرافي لپاره دی د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره دی یو فکر د کار لپاره د کار کولو. زما خپل هم دا نظر دا سن دا مې نه خوښیږي. خو ولې نه یو دلته باندې یو نقاط خبره یاد کوم د فرانسوي یو شاعر دا څوک نوم لري الوري دی که طال الوري نوم یې وسره نه یې څه بخنه غواړم. هغه خپل یو شعر نکلی دی پول والري هغه یو شعر نکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغه سې دی چې شعر یې خودله دی وایي چې دا د میوو خاصیت لري. وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو د غذا غوندې نه خورو خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده. هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري، ذائقه باید تسکین کړی شي، ذائقه مو خوږه وساتي. نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي، فکر پکې وي، دا خلا نور لا نور ولې نه، دا مهمه خبره ده. ځان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې بدې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب، ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نه شو ټاکلی، کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نه شو بیانولی، په شعر باندې هم نظریه نه شو بیانولی، لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساينس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب، عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی. خو زه فکر کوم چې د ژوند هره لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلوي شاعر موږ مثلا کلاسیو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی په دې ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې کار سره، یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپله لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب، تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه. فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته، فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده، دا هر کی ما کی وی بلکی وی دغه نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده. دی وای دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی، وای چې مینا نشته، خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده، د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینه ته شعرونه ویل شوي دي، معشوقې ته. هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې زړه لړاندې سترګې نه مخکې دي، یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې، په نوی طریقه باندې، او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي، د ډېر ساده معشوقین هم بدرې جمال جوړېدای شي.
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوې ده ل معشوقیا بیا، لکه د خوشحال په شعرونو کې چې ل معشوقی معین معشوقه جوړه شوی ده، مطلب مو همدا دی؟
او بالکل، دا څه دا مطلب دی. هو هو، خوشحال خدا سوچي، یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړی وو، برلاسی وو، په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول شو. نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقی سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید ورومبشي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپل هنرمند کې دی؟ یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلي، لخپل عاطفه، لخپل احساسه، لیکل نوی کېدای شي. خدای نورو ته ګوري، د ټولنې ته ګوري، د ټولنې قیوداتو ته ګوري، دې ته ګوري چې کزه چرته د یو معشوقې په باره کې ولي کوم معشوقه چې هر څه ده، لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، بیا به دا خپشي، هغه به خپشي، خلک به څه وایي. دغه شي، دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
دا منفی تاثیر کوي بالکل. یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمر دے هم وکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سن آسا ضرور مصاحبا توبا خلوم دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی دهر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور مصاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی، چه بدلونون راولی، چه نوی هچی کوی؟ دا اکاډمی په 1950 کال که دا پشتو طولنی، دا تاریخ طولنی، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ شي. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو ده چې علوم اکاډمۍ چې لس علمي تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي څېړنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده. نو کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کیږي. نو په دې پس ځوان چې په هره درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل درپا پورې هم په کار کې ده. اراده مداره چې پرتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي. په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي، دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي؟ په هیواد کې دننه او بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمي د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترتیاس کړی دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو. او د دې ترڅنګ علوم اکاډمي په پلان کې لري چې د علوم اکاډمي لغلو علاوه بیرون په د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري، نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی. البته دا یو بورډ لرو نشراتي چې هغه تر ازي ولاغې نه پاتې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخله افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې فراغي باندې دا چاپو.
نیازی صاحب، کېدیش چې تاسو ساجر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لډلې دی او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن د چې اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشري علوم برخه کې دي، دویم د طبي علوم برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لمو تروس پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړي، نو مشخص دسې نمونه چې زه دفتن تاسو وښلم چې دغه اثر بچاپو د مل تروس انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي، علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د سه د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې، بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کې کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نور برخه کې چې دا موږ د خپل ویب سایټ دلارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپی، اما پی ڈی ایف دا یې په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دی، مجلې، اخبارونه، کتابونه در ټول ډیجیټل شوی دی. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دی او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپیږي دا دوی لمغ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره چې کوم کتابونه له دوی سره یو سره وکول شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی سره مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو نه مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې د کمپوس کی او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخوانی دي نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې داغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو وختونه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف باندې د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زمونږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي یا برخه کیږي چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او درې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لږه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که اگر سکن کیږي نو لږ ته لږه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو د موادو انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ کله مخکې نن په کار کړو کې دي چې تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوې البوم یې په څون هم دی کوم شیرونه یې سندرو ته غوړه کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړی دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئی، که تعقیب دې کړم سر به وخوري، که له موره یوې مرا خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوي کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم بیا بدماشي طرف ته کش کوي، هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشئی توکو اختی هغه طرف ته مایل کیږي،
دا یو بد ورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوي، د ټکنه کوي، د تدکی او رونتانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګان او خیخوی ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنی او انځورونه پاک کړي. ځای خلکوایی په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاری ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي.
موږ هم ورسره همکاري خبرې لیکي.
د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی، غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي، تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو کو عزت او پد
د سوال سره مخامخ دی. د یادونه ورته چې تیره ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځای مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبی لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لری پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي، نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړې.
هغه شکیلا ناز کچيري د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د جون سندره، هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې مینوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند ل البوم سره د نوې البوم ته پیر په څه کې دی هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تور تر کلی سره مخ شو؟
نه، زما په زوړ البوم او په دې نوی البوم کې دوره توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوی ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس کوم نوی البوم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما دوره فرق ساتلې دي چې د نوی کل د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی. دا غوې د پاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کړی مو دی او کچیر دار ته وای په دې ورسره کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ محمد ګټلو د افغانستان د حکومت لخوا دغه ایوارډ په اړه هم کړه ته معلومات راکړي
د ټولو نه مخکې خبر تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما لپاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما په ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم نو دا غزي سمرم چې پښتانه دي سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډیره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورې زه جنډم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجوند لپاره دعا کوم
خلیناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دی د می ورسته چې بیا تاسو ونرته مخ کړې ده څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سر وکیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه د فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ په ګوره زری ارسلې کولې بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسلې کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي او په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلی
د سندرغاړي شکل نه اوس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پر دې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ور پټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته د زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناول لیښی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې یې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه ویختان دی وګونو شاته تیر کړل. د ښی لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لب سیرین ښه ومخه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو